د مخام او بجې شوي زموږ غغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه تر اتو بجو د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځنګړې ده د خبرونه کې به اسمت څاروان ستاسو کوربوي خو له هغه مخکې پام وکړي خبرونو ته په هلمند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړی نورایل کلیوال چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د طالبانو په استخباراتو کې بندي دی لا هم نه دی خوشې شوی د کلیوال د کورنۍ غړو او ملګرو ازادۍ راډیو ته ویلي چې طالبانو نوموړی د دوشنبې په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې له خپل کوره ایستلی او بیولی دی طالبانو د نورایل کلیوال د نیولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي کلیوال د پرزیدلې جمهوري نظام پر مهال په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ غونډې کولې او د ځوان کهول په نوم مدني ټولنې مشر و د زابل کندهار لوی لاره چې تیره شپه نوخته د ورښتونو له کبله بنده شوې وه نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پر دې لویه لار د ورښتونو له کبله یو برړونکی موټر چپه شوی و خو د انجینرۍ د ټیم په مرسته دا موټر راپورته او لار یو ځل بیا د ټولو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو نهو تنو غیر قانوني کډوالو د موندلو خبر ورکوي چې په یو لارې کې په المونیمي رولونو کې پټ شوی وو د چارواکو په وینا د لارې له یونان څخه پولند ته روانه وه له شمالي مقدونیه سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل د کډوالې چې افغان پاکستانی او سوریایي ځوانان پکې دي د چهارشنبې په ورځ د لارې د بډۍ د تفتیش پر مهال وموندل سربیا د هغې لارې په زړه کې پروت دی چې غیر قانوني کډوال اروپا ته د تګ راتګ پر لاره پرې تیریږي د اوکراین د ختیځې سیمې دونیتسک پر یو ښار د روسي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر نن راپور ورکړ چې د اس 300 ډوله توغندي دا برید په کوستانتینوفکا ښار کې د بشري مرستو پر یو مرکز شوی دی په راپور کې راغلی دی چې په قربانیانو کې درې هغه میرمنې هم شاملې دي چې په دې مرکز کې پناه اخیستې وه د بشري مرستو مرکزونه چې لومړني اساسي خدمات لکه اوبه او برېښنا برابروي د اوکراین د حکومت لخوا په ځینو سیمو کې د جګړې له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره جوړ شوي دي او د افغانستان او بنګلادیش تر 1900 کلونو کشرې لوبډلې د درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې سیالي سره کوي لوبه نن بنګلادیش پیل کړه او تر اوسه یې په 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 293 منډو هدف ټاکلی دا لوبه د هغې درې اړخیزې لړۍ په ترڅ کې ترسره کیږي چې افغانستان بنګلادیش او سریلانکا ګډون پکې لري بلخوا د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجو د درې شل اووریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې په شارجه کې سره مخامخ کیږي دا لوبه د افغانستان په کوربتوب د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي د دې لوبډۍ وبخې د دې لوب لړۍ دوه نورې سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 26 او 28 په پام کې دي
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن مو د خبرونه زلزله ته ځانګړی ده په زلزلو خبرې کو زلزله څه شی ده ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي د زلزلې عوامل څه دي د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولی شو د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې د پښتنو ته د خپلو میلمنو ځوابونه ترلاسه کړو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په ډېرو سیمو کې زلزلې کیږي تېره اونۍ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب په شپږنیم درجه وو او مرکز په بدخشان ولایت کې تر مځکې 190 کیلومتره لاندې وو نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان پاکستان او هندوستان هم ولړزاو او په افغانستان او پاکستان کې تر شلو ډیر کسان مړه او لسکونه نور ژوبل کړل د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر 600 ډیر کورونه ونړیدل تر دې وړاندې تیر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زر تنه مړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نږدې 500 زره انسانان د زلزلې له کبله مړه شول زموږ د دې خبرونې میلمانه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجینیر دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم موقع درکو چې د خبرونې په ترڅ کې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقې لمر سره تماس ونیکي ونیسي کله زلزلې پاړه پښتنی لري نو زموږ درانه میلمانه شاغلیو نادم او سادات په جواب درکړي. لومړی سادات صاحب، کته سي زموږ اوریدونکو ته وایي چې ولې په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزله ډېره کیږي؟
سلامت سي تاسو درون میلمانه او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلام باید وویل شي چې زلزله یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د ده پیشبیني تقریبا ناممکنه ده. او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینې مناطقو کېږي، مخکې د دې نه باید په دغه خبره باندې پوه شو چې د ځمکې دغه کره چې ده د دې دغه سطحه د دې کتلونه چې پالت تکتونیک پالت ورته وایي د دې نه تشکیل شوی ده. نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پلیټونه، یعنی د کله چې پلیټونه سره خورېږي نو هغه درزونه د هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغې ځایونه تېر شوي دي متضرر کېږي. نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو یې د هریرود ده او بل یې د چمن لاین ده پر دغه باندې واقع شوی ده. او مرکز د افغانستان چې کابل ده د چمن پر خط باندې واقع ده. نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعال کېږي اوتومات ضرر مستقیم کابل یعنی دی تهدیدوي. نو د انجینری له لحاظه چې وروسته به د مسالې ته اشاره وکړو، هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تېر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي، د پر هغه ځای چې تېر شوي دي هغې ته باید یعنی ویژه تدابیر یا خاص تدابیر ورته ونیول شي.
بله انجینیر صاحب سادات، یو بل پوښتنه له تاسو څخه کوم. هغه دا ده چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډېر لوړ وي خو تخریب یې کم وي، خو کله کله بیا د درجه یې ټیټه وي لیکن تخریب یې زیات وي، د دې دلیل څه دی؟
مننه ډېر ښه سوال مو کړو. دا ګرچې ډېر تخنیکي سوال هم ده، خدای دې وکړي چې موږ وکوای شو اورېدونکو ته هغه مقنع ځواب ورکړو. یو خو رشتر ده چې د زلزلې دغه بزرګي ښایي چې واقع کېږي او د ګرافونو پر اساس لګاریتمي مسایل دي هغې باندې سنجول کېږي. نو ډېر په دغه بخش کې به ډېر تخنیکي نه ځم، ځکه چې موږ اورېدونکي ټول دغه نورو یعنی د ټیکنیکل د ایرتپیک انجینری برخ ته یو تخصص کړی دی. نو مسله په دې کې ده چې د دې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کېږي. تاسو ډېر تخنیکي سوال ده چې د ځمکې د سطح نه د زلزلې عمق څومره چې ورته نږدې وي دغومره د شدت اندازه د همدغې نه موږ معلوموو. یعنی د ځمکې هغه موږ اپیسنتر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته یعنی هغه ځای نه چې راشروع کېږي د ځمکې سطحې ته رارسېږي، نو دا چې څومره نږدې وي د ځمکې سطحې ته دغومره تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کېږي چې د رشتر اندازه هم ډېره وي خو عمق د زلزلې هم سره ډېر وي، نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کېږي چې اندازه د رشتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي. نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي دې ته هغه یعنی کم عمقه زلزله وایي. نو چې د اویان نه ډیر شي بیا د تا جو متوسطه زلزله وي او بیا ورسته هغه نه جوړه زلزله ورته وي. نو دا عوامل ورباندې تاثیر لري چې د دې عمق څنګه جوړ وي یا د دې مطلب بزرګي چې ورته وي رښتیا څنګه وي. نور عوامل چې بیا غیر معیاري ساختمانونه هم کله زلزله رښتیا هم ډېر کم وي.
بله
غیر معیاري ساختمانونه چې
د مسلې ته ورسته راشو. بله د مسلې ته ورسته راشو چې مقاوم ودان مقاومي ودانې کومېدي کومېته کلکی ودانې یا مقاوم لرونکو ودانې ویل شو د موضوع ته ورسته راشو. یو زل د زلزلې باندې یو څنور خبري وکړه انجنیر صاحب نادم. انجنیر صاحب سادات دا موضوع واضح کړ چې هر څومره چې د زلزلې د عمق تر ځکه لاندې ژور وي او غمره تخریب کم وي او څومره چې د عمق یا ایپی سنټر چې دوی وبالو دا کلمه استعمال کړه یا موږ په خبرونو کې وایي چې د زلزلې مرکز تر ځکه دومره کیلومتر لاندې و کنه دا د ورستۍ زلزله چې یو سلو فکر کومه نیوي کیلومتر لاندې و شدت یې هم ډېر شتر په حساب ډېر زیات و شپږنیم درجه ډېره قوي زلزله و او د دې لپاره چې عمق لاندې و او مرکز یې لاندې و نو تخریب په هغه اندازه نه و. یو بل مسله هم که زما ذهن ته ګرځي نه پېژنم چې څومره له تخریب سره اړه لري هغه دا ده چې ځینې زلزلې دا ټکانې افقي وي د ځینې عمودي وي دا څنګه ده؟ دا هم رول لري او کنه؟
سلامونه تاسو درون میلما سادات صاحب ته تاسو درنو اوریدونکو ته همکارانو ته خبره داده خو د خپل زکه چې د درې برخې تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی لیتوسفیر دی او استینوسفیر دی. اتموسفیر تاسو معلوم دی دا د زکه سر په سلا هوا او تر جاذبه زمزکه په دې ټول اتموسفیر دی. لیتوسفیر د قشر د زکه دی چې لیتوسفیر دی. استینوسفیر د نن زمزکه دی چې د مذاب او د مواد نه جوړ شوی دی، یعنی چې خپل د غمزه کې د غیر متجانس مواد نه جوړ شوی دی. نو مخکې تاسو سوال وکړئ چې ځینی چې اته عمق هم اضافه وي ډیر وي بیا هم ګوره چې مزګ بیا د شدت د زلزله ډیر وي. لکه په افغانستان کې د اخري زلزله شپږ اشاریه اته درجه ریشتر و. ریشتر هم هغه په دې معنی ده چې دا دنن تعاملات دنن پمزه کې په څه اندازې دا لغزش د جبرو په څه اندازې که چیرې ډېر غټ لغزش وي نو شهر تمرم چې عمیق وي هغه اپو سنتر په هغه اندازه تخریبات ډېر لري او ضربه شدید وي. او که چیرې هغه لغزشونه دنن پمزه کې خفیف وي کار څه چې عمیق هم وي یا عمیق هم نه وي بیا دا تخریبات هم لږ وي او لرزه هم لږ وي. خبره په دې کې ده نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کیږي د ډبرو د ښکوېدو له امله دې ته مونږ مزلزله وایي چې فیصله د ارتشاعات یا رامنځته کیږي د ارتشاعاتو د امله یو لرزه راځي. دلته خبره دا ده چې افغانستان کې مونږ څو دا کرخې لرو د دغه ورته شکل یا فالت ورته وایي یا درزونه جیولوجیکي دی. یو بلاک پغمان دی چې تر چمنه پورې دی چې مخکې هم سازا صاحب وویل بل راځي تر مثلا تخار و بدخشان و دې منطقو ته دی، بل هم د پکتیا و پکتیکا و دې منطقو کې دی چې تاسو ولیده. مونږ په دې زه وایم چې هغه وخت چې محترم عبدالاحد مومن پرواز وکړي زه مسئولیت دی تحقیقاتو د کیانی تحقیقاتو مسئولیت دی ما پغاړو هلته مونږ یو پروژه رامنځته کړه په نوم د جیو دینامیک، یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودیزیکی. یعنی د دې چې علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کړو، یعنی په دا درزونه چې د ساتلایت عکسو په وسیله لیدل کیږي که په سترګو دا نه لیدل کیږي او د ساتلایت دومره شرایط مساعد کړی دی چې د درزونه ډیر واضح جیولوجیسان کولای شي چې وګوري. مونږ جیودیزیکي شبکې فعال کړي پر دې درزونو باندې چې ارتفاعي او پلانی چې کچیری په افغانستان کې سوله وای او دغه تطبیق شوی وای مونږ کولای شو چې علائم د زلزله، البته علائم خپل زلزله نه، علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کو. حتی په سطح د کابل کې مونږ په نوم د تکنوګین یو پروژه درلود چې یعنی دغه تعمیرات جوړیږي اوبه استخراجی استخراجیږي دا ټول تاثیرات لري د ځکه پر قشر باندې چې دا باید دوامداره مطالعه سي، یعنی تحقیقاتي مرکزونه باید موجود وي په هر هیواد کې. بل انجینر صاحب تماس ونیوئ پر دغه باندې چې دلته مثلا تعمیرات ګوره چې په ترکیه کې زلزله وشوه ځینې ساختمانونه پر ځای ولاړو هیڅ ونه لري، دا ځینې ګوره چې دا تخریب شوله، دا په دې معنا ده چې یعنی هغه تقلب په ساختمان کې دا لیدل کېږي، په دې معنا چې یعنی هغه د جیولوجیکي له لحاظه هغه تادابونه لابراتوار ته باید لاړ شي، مثلا مقاومت دې مځکه معلوم شي، هغه ساختمانی مواد چې استعمالیږي استاندارد په اساس وي، هغه به انجینر صاحب ته ډېر معلوم شي، ول ساختمان انجینر دی که سیخ ګل دی که سمیت دی، هغه مارکونه چې په اندازه د طبقې چې جوړیږي باید ټول په نظر کې ونیول شي.
بله صاحب ډېره مننه. کور ودان یو اوریدونکی تیار لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوي آزادي راډیو.
السلام علیکم نبی الله، زابلای دا وخل غزنی خبری کنسروان سم.
مهربانی کوی زابلای صاحب،
مننه کوم ملمنو ته هم سلام. او پښتنه می داد ملمنو محترمو، افغانستان یعنی د اټکل لمخه د هوا د اټکل لمخه افغانستان آیا سشکل د زلزلو سره امکان لري مخامخ شي کیا، او بل لنورو هیوادو سره کی پرتل کو څومره په افغانستان کې ډېری زلزلې کېږي او څومره کمی هم دلته وجود لري؟ ډېره مننه.
مننه، سلامت اوسه، خوشاله اوسه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په زلزلو خبرې کوو، په عواملو یې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید ذبیح الله سادات. انجینر صاحب سادات، کدی زابلی صاحب په پښتني نظر څرګند کړي، د دوی منظور دا دی چې آیا دا هم زلزله پیشبینی کېدای شي او که نشي کېدای دی، چې دی وایي چې امکان یې څومره دی؟ که په دې اړه خبرې وکړي چې زلزله دنیا ډېر پرمختګ کړی دی، خصوصا جاپان وګوري چې ډېرې زلزلې هم کې کېږي، په دې برخه کې څه کار کړی دی او کې نه دی کړی؟ ډېره مننه
د ورور د پوښتنه. زلزله خودش یه پدیده ده که قابل پیش بینی دست دقیق نده. خب هم نظر به مکنه قرائتونو ده، مثلا کلمه قرائتونو چه مثلا کال کردمن یا شدید زلزله کیدی چه افغانستان هم دقیقی نه مستثنا نده، نو زکا هم احتمال دیدهش ده چه هر کال یا قوی زلزله پا افغانستان که وشی، زکا چه خصوصا دغه کابل یا دغه لاینونه چې ما تشریح کړم چې درزونه دي یا دغه فال چې تستی وی دي د افغانستان یا وین چمن ده او بل د هریرود ده، دغه درزونه ډیر د زلزلې فال درزونه دي. کله مخکې تاریخ کې چې مونږ ولولو په همدغه چمن لاین باندې فکر کوم ډیر د لاس ورځونه په ډیر موده ده چې کتابونه په مختلف روایت را ذکر کوي، ځینې وایي چې مکمل سالوی خورز زلزله او شو په دغه لاین باندې یو ځلې، ځینې وایي چې لاس ورځې او خطو عادي باندې چې ونیسي، یعنی د لاس یا شل ورځونه ډیر د په دغه لاین باندې زلزله و چې د کابل مکمل اوره کړی وو. نو دا خاتونه ژوندې دي، موږ باید تدابیر ورته ولرو په ټول جهان کې د غسیبي
د افغانستان هم جدي نه. یو مسله د ډېر زلي د شبي دي چې کله پرلپسې ورختونه وشي، بارانونه وشي، بیا ورپسې زلزلہ راشي، آیله ورښت سره ارتباط لري؟ او یو بل مسله د غاز ده، په کوم سیمو کې چې غاز ډېر وي تر مزکی لاندې، آیله زلزلې سره څه ارتباط شته وکنه؟
تاس خوسته سنوګره دغه موضوع ته به ښه ټیکنیکل یو ډول راشم، خو بیا هم دلته لږ مختصر په دې باندې بحث کوو. د ځمکې لاندې طبقات چې دي دا مکمل چیزونه په دې سطح باندې ژوند کوو، اکثرا دلته اوبه دي. نو کله چې موږ تاسو بیرویه مصرف د اوبو اوس په افغانستان کې شتون لري، یعنی منظور دغه چې مدیریت کېږي نه دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونه ایستل شي، د ځمکې مستقیم سطحې ته، چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالی پاتې کېږي او احتمال د دې راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکه، چې دغه ته په ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنټ وایي. یعنې دغه سطح د ځمکې دوه محققین د ایران نه راغلي وو څه وخت مخکې د شلو کالو په دې جریان کې، د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې کابل هم د دغه معضله سره مخ ده کنه، چې د ځمکه کینی کنه. دا هم یعنی باعث دی کېږي چې ځمکه شیب شي یا ولړزیږي او زلزله وشي. نو یو علت یې همدغه ده چې د سطحي اوبه یا باران چې مثلا کېږي، دا خو پر دې کده جذب شي پر ځمکه، نو دغه ښکته طبقات ډکوي. خو که جذب نه شي دلته په افغانستان کې دسې ده چې د سطحي اوبه ټول ځي، دسې ویالو باندې بیا سپین ته ځي، یعنې دسې فضا ورته
انجینیر صاحب وبخښئ چې ستاسې په خبرو کې ولوېدم. ستاسې خپلې خبرې په یاد لرئ؟ یو اوریدونکی لرو، وګورو چې دوی څه پوښتنه لري، بیا به تاسې خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني کوئ، آزادي راډیو ده. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مانا البته نادر صاحب سلامونه وایم محترمه، بلکې ټول اوریدونکو ته محترمه
سلام.
البته موږ نظر خدا ته مانا سیاسي عقل باندې موږ نه دومره په هنر نه خبره، خو بعض وختو کې ګور افغانستان کې زیاتره وختو کې ګور چې موږ تاسو نه دسه غړ غړ تمرینونه تقریبا لکه نور نړۍ کې شي، نو دا د افغانستان کې دي زیاتره جوړ کې دي معیاري په کده کې څوک تقریبا دې په ګرو کې شي دا تا صحیح جوړ کې، یعنی دا درنو شان باندې تاثیر کوي، دا زلزله کې پکې دي. نو دا دې ورځې په فوري تقریبا زیاتره وخت کې موږ ورسې دا کورونه باید شمر سه دار کې ویل تختو له جوړ شي، دا به څه کار کوي زیاتره جوړ کې دا یو ریوا شي، یعنی دا باور سره ایزګان کې او ایزګان کې تقریبا دا زیاتره ځوان په فټه باندې ځوان سان کې ولې په مثلا موږ ته ځوان سان کې موږ څه کوشش نه کوي.
سلامت اوسه، په دې به هم برسته تاسو خبرونه اوري، په دې به خبري وکړو چې څنګه کلک د زلزلې په مقابل کې کلک تعمیرونه باید جوړ شي. فعلاً زموږ کوم ودانۍ چې دی هغه څومره مقاومې دي، په دې به هم خبري وکړو. انجینر صاحب ساده تاسو خپل خبري بشپړې کړئ، بیا به راشو هم دې موضوع ته. مهرباني.
په نورو مملکو کې چې پیشرفته دي او د هر چیش منیجمنت ته دوی د اوبو مصرف لپاره هم مدیریت لري. په مثلا بحران کمابي چې ورته وایي چې افغانستان به د دې سره مخ سي په دې راتلونکي شلو یا دیرشو کلونو کې، یعنی د اوبو سطحه کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کېږي په همدغه مرکزي ښار کې. نو دغه به بر علاوه د دې نه چې د خلکو د خلکو نیازمندی پورانه کی، یعنی خلک به په اوبو پسې ډېر سرګردانه شي. دویم به داسې شي چې د ځمکې خپله د سطح د دې نشست باعث کېږي، ځکه د لاندې طبقې خو اوبه دي دا خالي پاتې کېږي. کله چې موږ راباسو په نو تاسو څو ګورئ څومره کویګانې موږ تاسو دغه ژورې څاګانې افغانستان کې شته دي، هر قدم کې سړی ځي ژورې څاګانې شته. کله کله خلک ولری سیستم باندې عیارای خپل پټي ور باندې وګکې، ځکه د ستاندارد کانالونه نشته چې مثلا شل کلنه دوره کې دولت باندې کار کړی وای او راوړی وای کله ته مثلا بیرید له هغې څنګه مجبور کیږي چې د ځمکې نه خپل نیرو باندې مثلا ساوهي سولر سره د برق انرژي تامین کیا او براو بوتي. نو دا بیا آینده کې دغه ځمکې لاندې طبقات خالی کوي، باید د فرونشاس کې وو تهران خاطر څو ګورای پخال کې تقریبا 2 سانتی یا 15 سانتی پورې فرونشاست کې، اندغه چې کابل هم تر 15 سانتی په کال کې فرونشاست لري چې ډیر کم محسوسیږي. ته وخت مخکې یو دا ډیر ښه هغه موضوع، ته وخت مخکې چې یو زلزله وشوه، نو ما ته دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی، ما ځان سره یادش کړی و هغه زلزله په دغه زلزله سنج په ماشینونو کې ثبت شوی نه و په افغانستان کې، یعنی صحیح زلزله وه. نو دغه غږ انسان سره لرلو، نو زه فکر کوم چې اکثر انجینران او ورباندې لیکنه کړې او چې دا احتمال لري فرونشاست اوسې د کابل هم د ټولنې طبقات پالیسي ودی،
دا د جګب لمنځلون ته به ډیر نو کې ځکه کله چې د دې لاندې پالیسی کله چې موږ کله مثلا 15 سانتي فرنشاس کې یا سټلمنټ کې کینی نو دا بلمنځلون هم ځان سره کینی دا څه مشکل پیښیږي نو دې موضوع ته هم لږ بیا په تفصیل سره ورشو.
بله ډیر مننه. سلامت اوسې. بیا به هم بله د د خبرو په باره کې بلومړی د نادم صاحب نظر واورو به ورسته تاسو در شو. نادم صاحب مخکې تر دې چې د مقاوم ودانیو په اړه خبرې وکړي کلن په دې اړه مرته وست، مثلا په اروپا کې اکثره برخه یادومه اسپانیا خوانه یادومه زلزله نه کیږي، لیکن ځینې وایي چې نه زلزله هر ځای کیږي، منتها شدت یې دومره کم وي چې څوک یې نه احساسوي. همداسې ده نادم سب
استودیو سره.
بله زما خبري مو اوریدي.
او و مې اوریدي. او
مهرباني
زه غواړم مخکدي چې دا سوال ته جواب وایم. دغه مخکې چې تاسو ویل چې دا ځینی بارانونه چې کیږي پس ته بارانونه بیا زلزلې کیږي، نه دې باندې یو تماس ونی سم چې دا څه چې خپل د نن په مزکی کی مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدي. دغه زلزله په اصطلاح د انرژي د راکېدو په اساس باندې ازادېدو په اساس باندې کیږي چې د انرژي او زاید د تخلیني یا د په دې اساس باندې لرزش پیدا کیږي، زلزله پیدا کیږي. نو کی مواد تلته رالو اروپا او د اروپا کې زلزله به په دې چې ک په عمر خو اکثرا ابهار دی نږدې ک عمق د زلزلې یا هیپوسنتر ډیر عمیق وی او که درجه د رشتر د زلزلې اته درجه نه لګوي نو دلته دومره نه احساسي که در اته بالای بیا سونامی رامنځته کیږي. نو اما افغانستان خو تاسو ګوره چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم موږ ورته ویلی شو او تکتونیک منطقه ده چې غرونه دي او دلته اکثرا تاسو ګوره چې مراکز د زلزلې دننه په افغانستان پوسان تخار و بدخشان دې ځایو کې پیدا کیږي چې او تاسو ولیدل چې په پکتیا کې تیر کال پکتیکا کې څومره تلفات ترامز تک زلزلې وي. نو زلزلې په هر ځای کې شته. مونږ خبره ده چې هغه دوست سوال وکړه دی د ساختمانونو په اړه. په ساختمانونو کې ضرورت دی چې هغه نورمونه چې په ساختمان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي. مثلا هغه تعداد طبقات جوړیږي باید تعداد د طبقاتو په اساس باندې پد هغه سي جوړ سي. د جیولوژیکي له لحاظ باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل سي د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول سي او هغه سیخي ګل چې واردېږي ستاندرد په نظر کې ونیول سي هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد. دا ټول شان چې په ستاندرد مطابق وي ان شاء الله چې دا کار کیدای شي. تاسو وګورئ مثلا جاپان، تاسو سوال وکړئ جاپان واقعا ډېر زلزله خیز دی. جاپان داسې کار کوي چې دغه بلند منزل ساختمانونه چې دي دوی دغه په تعداد کې دغه هر طبقاتو په منځ کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی داسې ډېر قوي قوي ځای پر ځای کړی دي. مثلا زلزله چې کیږي افقي مثلا اولو دوم منزلو دا منزلونه ډېر احساسي پاس منزلونه نه احساسي. په دې چې د یو خوا چې زلزله یو طبقه یو خوا ته ځي بیا بل طبقه مخالف حرکت کوي، یعنی یو بل سره خونسا کوي تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسي چې زلزله ده. یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی یعنی تر ټول هر یو چې ګوره جاپان ډېر زلزله لري. اما علم ټکنالوژي دوی مثبته دوی استفاده ځینې کړی دی چې اوس
په استراتیجی آرام دی. بله ډېر مننه انجینر صاحب. نادم انجینر صاحب سادات، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لوی شهرونو کې د کابل په شمول ډېری لوړې ودانۍ جوړې شوې، بشمیره ډېری لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او ټول هم ظاهرا کلکې معلومې شي، خو آیا په معیارونو برابرۍ جوړې شوې دي؟ د زلزلې غم په کې خوړل شوی دی او کنه؟
ډیر مننه. ډیر اساسي سوال هم دا غوړي نو د تبعخه لکه تفصیل زما لکه تاسو د فرصت ورته ساختمانونه مخکې د دې نه چې ډیزاین سي اول باید د خاورې ټیسټ وشي، ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تاسو موږ ته معلومه نه وي، موږ نشو کولی چې د دې تعداد محاسبه کړو. کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي، هغه د خاورې د ټیسټ چې موږ ته بیرین کپسټي وایو په دې باندې تقسیم شي، بیا د اوتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې مساحت د تعداد راکوي. نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ معلوم نه وي، موږ نشو د تعداد او نوعیت تعین کړو. ځینې تعدادونه داسې دي چې یو لوخت دي، یعنی سراسر کانکریټ او جاله چول کیږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایو ډیزاین کوو. ځینې تعدادونه فیټي دي، سټریپ فاونډیشن، چې هغه داسې متوسط منزله تعمیرونه مثلا شپږ منزله یا اووه منزله ورته محاسبه کیږي. اصلا دغه ته نظر کې نیول کیږي. ځینې بیا ایزولیټډ یا سنګل فوټنګ دي چې تر درې منزله مثلا یا درې نیم منزله، چې دوی ته موږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن محاسبه کوو. نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس د دې مشخص کې تاثیر په دې هم لري چې مثلا غیر د خاورې لاندې د تعمیر هغه برخه چې ورته تعداد وایي، د خاورې نه پورته چې سوپر سټرکچر ورته وایو، او خاورې لاندې سب سټرکچر، سوپر سټرکچر باندې هم خاورې تاثیر لري. ځکه د زلزلې موج په هغه متراکمو دانو د خاورو چې دانی متراکمه یغه کې ډیر سرعت د موج ډیر وي، خو کله دانی کلری وي یغه کې کم وي. نو ځکه د خاورې ټیسټ چې کیږي، موږ د هم په خپلو محاسباتو کې شاملوو چې آیا شپږ نوع خاورې دي. د امریکایي آی بی سی کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده، موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو، ځکه د غشل کال چې شل کال چې کله افغانستان کې کار وشو، دلته کمپنیان امریکایي کمپنیان او نور راغلل، دلته هغه خپل استانداردونه ځای په ځای کړل چې موږ هم چې سټرکچرونه ډیزاینو بلند منزلونه ټول هغه استاندارد ډیزاینو، یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ ده، د هغې په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعاتو نه موږ اخیستي په دې فرمونونو کې اچوو، او هغه مطلوب ځوابونه او دقیق راباسو د تعمیر دغه په مقابل کې ډیزاینو. نو تعمیرات داسې دي چې سټرکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله او جان چې یو زموږ تاسو د ښه کادرونه نه ده، په افغانستان کې یو وخت کې وزیر د پایدامه پاتې شوی دی، رئیس د پاما او سټرکچر انجینر ده، ډېر لایق انجینر ده. اکثر خلک پیژني، هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ځل لیکلی چې 90% د افغانستان هغه بلند منزلونه ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي. زه هم دغه لس کاله کېږي چې په کابل اجتماع کې سټرکچر هم تدریسوم، هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم، یعنی هغه خپله تجربه تاسو وایمه. اکثرا دغه 90% یا حتی وایو چې 93% یا 95% کابل کې او ولایاتو کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوي نه دي، یعنی تاسو داسې محاسبات نه شئ پیدا کولای. ډیر کم به پیدا کوي چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله وي یا 10 منزله وي یا 15 منزله وي، چې تاسو راوړئ راوچوي چې دا نقشې ویزه شوي. ویزه منظور مې دغه ده چې مخکې د دې نه چې پروژه تطبیق شي یا یعنی چې جوړ شي، نقشې مکمل یو دولتي با صلاحیته کارفهم ارګان ته وروړل کیږي. هغوی ویزه کوي، ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده، آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، آیا د دغه تعمیر کې ټول د برق، د آبرسانۍ، د میخانیک، د تهویه، د سټرکچر، دا ټول امکانات آیا پکې په نظر کې نیول شوي دي که نه. کابل کې خود یو ګلګل میری و، دغه شل کال کې چې ریاست د مجوز ساختمان چې په شاروالې مربوط کیږي، دا د دغه مسؤلیت و چې ده باید داسې کړی وای چې تمام د لنډمنزلونه چې کابل کې تطبیق کیږي، خصوصا کابل کې چې دا مرکز و او چمن خط د دغه نه تیر شوی ده، دغلته باید دوی ټول دغه لنډمنزلونه چې جواز ورته ورکوي، چې ریاست د مجوز ورته وایي شاروالې کې، ده باید دغه ټول نقشې ویزه کړی وای د ټول بخښنو. دوی داسې هوایي ویزې هم کړي دي، ما ته معلوم و، یعنی زه مستند تاسو وایم، ما ته پلاس راغلی ځکه زه سټرکس انجینر یم، اکثر یا زما شاګرد به راوړلو یا به م خپله ورسره مخامخ کېدم. نو دا به ډېر دردونکی اوس که کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي، نو دا بلند منزلونه مستقیم تهدید لاندې دي. اوس خو کم لار هم ورته نشته ده، او د دې ریټروفټینګ چې یعنی تقویه کړو هم امکانات یې دومره نشته دي، په دې لحاظ متاسف ډېر ضعیف یو. نو دغه پړی اوړي په دولتونو باندې. او بل خبره دغه ده چې البته من یو ریاست بل لرله په نامه د کنټرول ساختمان ها چې هغه مسئلت او د دې ناحیه سره امانګي د شاروالي هر برخه د کابل کې ناحیه لري یا ولایت کې هم دغه څه دي دا نواحی او مسئولیت دغه د چکل یو تمیز یو ځای کې تدقیق کی دوی راځي هغه نه نقشه غواړي چې ورته نقشه خپل کشور وای نه نو د دې یو یعنی له ګروپ خبره چې وشو یعنی راست خبره وو د دې یو رقم یعنی د اقتصاد بازار روان وو چې یعنی باور کوي چې تمیز نه بده ته یعنی پښتنه نه ویشوي چې تاسو څنګه جوړ کړو یا بل کړو د اقتصاد زمينه ډیره و نو دغه د زمون د وطنداران حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله نو اوس خو هر چی مخکې هم ما د ټولو تلویزیون سره برنامه لرل په همدې غاړه چې چگونه ما ساختمان های معیاري بسازیم یا برنامه هم ثبت به وروسته لږ مشکلات چې راغی هغه ادامه چې انشاءالله آینده کې به ادامه ورکو یعنی اسمان احمد ته دغه انګیزه ورکول چې تاسو سټرکچرونه ډیزاین کړئ ځکه زلزلې خصوصا افغانستان چې یو زلزله خیزه مملکت ده نو دغه بالقوه تهدیدوي تاسو باید ټول نقشه ویزه شوي اوسي نو تاسو وګورئ دغه ټیکاداري سیستم چې تقریبا د همسایه مملکت نه ایران او پاکستان نه افغانستان ته راغی خلک خو دومره معلومات نه لرلی چې مثلا دغه کانکریټي ودانۍ باید محاسبه شي د دې عمق د ګاډر د دې تعداد د سیخ حتی د دې مارک د کانکریټ چې مقاومت د کانکریټ ښایي دا باید محاسبه شي خپل د سیخ گریدونه باید دقیق معلوم شي معیاري شرکتونه او سیده کارونه ونه شول دونه دقیق فقط یو چا چې باشیت اسپارل او چټنه پر ورته غږ کول او چورونه تجور کده به
ډیر مننه bale یعنی توجه نه ده شوی متاسفانه تاسو وای چې نیوی فیصد ډیر زیات اندازه ده انجینر صاحب نادم د کلیوالي کورونو په اړه خبرې وکړو تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي هغه رقم چې تاسو یادونه وکړه شاید اکثره کلیوال زموږ د افغانستان وسونه لري چې جوړی کی لیکن بیا هم کله چې زلزلې کیږي افغانستان هم زلزله خیزه وطن دی کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په اندازه چې په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کله وینو په د ایران په زلزلو کې هغه فلزي چوکاټونه په همداسې پاتې خښتې چپشبي بامونه نړیدلې وي د دې دلیل څه دی د زلزلې په وړاندې د مقاومت کورونو په برخه کې یو چیرته کتل چې وای هر څومره چې ودانۍ سپکوي او غمره مقاومت هم زیات وي که تاسو په دې اړه رانه واچوي مهرباني
مننه ریشیا مګه سره په دې چې د سپېڅلو سنتي کورونه چې جوړېدل زما په یاد ده تاسو په هرات کې چې زوم دا ګومبدی دا ګومبدی خپل په اصطلاح خښتي داسې سره اوډل کیږي چې مقاومت دی د تعمیر اضافه کوي نو په افغانستان په اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دی عموما یو منزله کورونه دی یا چې ډېرې دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړوي روغتیا دوی د یا د پخو خښتو جوړي یا د عمو خښتو جوړي نو دغه وجه نه هغه په سر کې هم په اصطلاح کاغل دی دومره کانکریټ نه دی چې د په اصطلاح درون ووسي او د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کړي نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې پخوا لکه انجینر صاحب چې وویل دومره فساد و چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر د سینمای پامیر څوارلس منزله او مخابرات وزارت یا کانتینینټل هوټل دغه درې رښتیا ډېرو باندې کار سوی او په ستاندرد جوړ شوي دي دا نور خو کابل ښار وګوري یا نور ولایت کې واقعا د فساد له امله
نخشی هستم ویزه سوی ندی بله پیسو نادم خیر پا دیخو خبری وشوی دا اوه چی دا افغانستان پا شرایطو چنگ کول شو چی ارزانه او پا این حال که دا زلزلی پا وراندی مقاومه ودانه جوری کو یا کورونه جور کو
خوب افغانستان خوشبختانه چی خاوری دا هر چی دا پار مساید مونگ تیه دیر لرو ریگ دیر لرو دا خپلا خاوره چې په خي خي تي وزنی جوړیږي دا د یو نعمت د خدای دی چې خدای افغانستان ته ورکړي مادن خدانه دی چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن دی ټول مادن دی
او ومن کوشش دی وچی چې د پخو خوختونه استفاده وشي پدې چې پخې خخ کې هم په دوبی کې سړه ده په ژمي کې ګرم دی ام مقاومت ډیر دی په اصطلاح کولای شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی د بارانونو په مقابل کې د هر لحاظ د په اصطلاح تضمین ورکي هغه مالکانو ته چې آرام خاطر ژوند پکې وکړي.
بله سپ ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په زلزلو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید زبیح الله سادات. که تاسې درانه اوریدونکو هم غواړئ زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، نظر څرګند کړئ، له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدل شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ټلیفون شمیرې د 00422012 1540 بل شمیره د 00422012 1540. په دې دوهمه شمیره د واتس اپ له طریقې هم کولای شئ لمر سره تماس ونیسئ. 00422012 1540. اوریدونکو نشته وربشو بیرته میلمنو ته. انجینیر صاحب سادات، ځینې کورونه چې په دې وروستیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري، هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري، او دا ډول ودانۍ وای خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام ډېر پراخ وي او منځ ډېر پراخ وي، اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي. همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغه تمن وایه وي پنځه درې کې چې وایه یې دی روي هغه تمن تدابیر لرو چې هغې ته وفل سلب ډیزاینو داسې مونږ په فارسي کې ورته قبلغیي ګاډرونه وایو، یعنی منځ کې داسې وړه وړه نور ګاډرونه ورکول کېږي د یو د داسې ایکس په جهت مثلا یو د وای په جهت، یعنی منظور مې دغه ده چې داسې جالباف غوندې ښکاري ښکته نه چغه د وفل سلاب وای د وفل سلاب په واسطه من کوم شو ډیر غږ وکوي رافقو زنه مساجینم مساجدونه چې ما ترازی چې ګیزنم چې وای ډیر وی اما د وفل سلاب باندې ډیزاین کوم خو هغه ساختمانونه چې مثلا ولپوري دي مثلا لاس منزله دي یا دولس منزله دي هغه کې غتی وای مثلا حدود اند د شپګنی او یو مترونه ډیرول بیا دغه مشکل په خوي چې د ګاډر هم کم ډیریږي او د زلزلې د تخریب لامل هغه ان تاثیر هم ورنه ډیریږي. بل سوالونه چې په کابل یو ولایت کې دي خو کاغذ ستیل ډیزاین شوی وي، یعنی فلزي ډیزاین شوی فلز خو ځکه چې سپکم ده او بل د پراسم ورته وي چې قایچی پوش په سرستی کې ورته وي په قایچی پوش باندې یا په پی ای بی باندې چې یو نو سټراکچر ده چې فلزي ساختمان ده هغه باندې درې ګرادات تاسو باندې اوږدي سلونه لیدلې وي چې وایي مثلا 1.5 متر دي یا 1.5 متر دي یا 5 متر دي باندې پی وی باندې درې دي. او دا کانکریټ یو ځنه ای دغه د دنیا کې چې درون ده او مخې تاسو هم شروع کړو خو مطالب ملوثي په باندې را چې څنګه چې ساختمان درنیږي د زلزلې قوه موږ هم ور باندې تاثیر ډیری کې ځکه د زلزلې قوه اشتقاق مومي د تعمیر د وزن نه چې فرمولې دا څه چې وی مسلې کېږي وزن د تعمیر ضرب یو ضریب د کتلې، یعنی وزن د تعمیر چې څومره ډیر وي دغومره د زلزلې تاثیر په تعمیر باندې ډیریږي. نو ځکه هم دغه فلزي تعمیرات چې دی په هغه باندې د زلزلې تاثیر دومره ډیر نه خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ور باندې ډیر وي وړي. نو خبره دی چې دغه ورسالونه چې دی اکثرا همدغه کټه په هغه چوچو کې دي چې اکثرا د ډیزاین شوی نه دي، لکه موږ کوم چې ډیزاین شوی نه دي. نو دغه انده کې د څه مشکل ورته پیښوي چې موږ ډیفلکشن وته وي چتونه د څه خامش کوي یا مثلا را زورندیگی در سیله دفلکشن که منظور در حدود چه یا کلا کلا 15 سانتی یا 8 سانتی دسته منز دغه منز که در چط دسته را خطشی دغه سی در پاتیکیگی نو دغه زره به غکایی سرای سخت ضروری چه در زستن لکموس چه چپایی که ما پریدم او سیا و ساختمان چه تقریبا دو هفته نخ هزار تمریفی سوای ما اگر چتونه چه دولتی ساختمان و خود درست تدبیق سوای نو پم به شل کالو که به غوری ورته سوای و دولتی و خود چتونه هم دغه سی دفلکشن کری نو په دې اړه یعنی ډیر مشکلات دی ورخه کې
ډیر منه
چتونه
بله ډیر مننه سلامت اوسه سادات صاحب یو پښتنه بیا د موضوع تر ازو چې د زلزلې په وخت څوک د ځان د ساتلو لپاره مخې تر دې چې د موضوع تر شو نادم صاحب د کابل غونډې ښار چې د زلزلې په کرښه پروت ستاسو په نظر د لوړو ودانیو ته ضرورت شته
زه فکر کوم چې نه پدی چې تاسو وګورئ دا داوود خان د وخت زایشه داوود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکوله دا تاسو وزیر اکبر خان سره تاسو وګورئ ټول دو منزله دي صرف د فقط دوا یو د مخابرات وزارت مونږ دولت او د سینوای پامیر هغه ډیر په لوړ ستاندار جوړ شو پدی چې واقعا افغانستان زلزله خیز خوشتن کابل چې پر دا کرخ باندې چې په نوم د بلاک د پغمان یا دی چې دا کرخ تر چمن پوریږي نو پر دې کرخ باندې پراته ده مونږ په جوډیزی او کارتوګرافي لوی اداره کې چې اوس هغه یو ریاست دی هلته مونږ نقشې لرو د جیو دینامیک په نامه یو پروژه و چې مخپل دا کار کړی دی یعنی پر دغه کرخو باندې مونږ پروژه جیو دینامیک جوړ کړی دی چې که چیرې دولت وغواړي کولی شي دا کرخې منظم مونږ پیدا کړ جیولوجستان په وسیله او ټول معلوم دی چې پر دغه کرخو باندې بال عامل منفعه تاسیسات باید جوړ نه سي او په کابل کې پخوا مونږ ما مخکې هم وویل چې په نوم د ټکنوګین په نامه یو پروژه و چې مونږ هر شپږ میاشتې د کارتوګرافي انجینران اندازهګیري کوله او په دې چې دولت ته تضمین ورکړي یا دولت ته یو اطمینان ورکړي چې قشر د مځکې دننه په کابل کې کوم دومره تغییرات غیر متجانس نه دی چې خطر پیښي یا حتی په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغه سې تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي په دې چې دغه علائم د زلزله یا تغییرات دی د مځکې د قشر پیشبینی کیدای شي او موږ لیدلی شو دغه اندازهګیري په اساس باندې نو دغه لپاره زه بس ما نظر دادی چې باید اول خو دولت باید استاندارد اداره همیشه د تولید د پیسه د وارداتي مواد ساختمانی مواد با سخت تر کنټرول لاندې ونیسي چې هغه سیخ ګل دی که سمن دی چې هلته وارېدېږي یا دننه افغانستان کې تولیدېږي باید استاندارد په نظر کې ونیول شي په دې چې هغه انجینیر چې دیزاین کوي ساختمان دوی خپل محاسبه ټول په استاندارد په حساب کوي دوی خو نه پوهېږي چې دغه سیخ ګل مثلا چې 12 ملي دی 8 ملي دی 14 دی 13 دی 14 دی استاندارد کوم دی نه دوی ته معلوم نه دی دغه د پاره ضرورت دی چې دغه باندې باید کنټرول وشي او نقشې کې جوړیږي بعد منظم اول تاسو وګورئ چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا دغه ساختمانونه چې جوړ شوي دي ټول سپټیک تاګانې لري دا ډېر خطرناک دی هم اوبه خرابوي هم په اصطلاح دولت باید د کانالیزیشن په سیستم کې باید سخت تدابیر ونیسي چې دغه ټول ساختمانونه اوبه د سپټیک چا دي نه دا ټول فاضلاب دي یو خواته یوسي برته دي په اصطلاح ریسایکل شي چې هم برته استفاده وشي هم د نورو موادو نه استفاده وشي هم په اصطلاح د اوبو ذخیره د مځکې لاندې اوبه کمې نه شي دا ټول هغه عوامل دي چې تاثیر کوي په قشر باندې پر زلزلې باندې په نورو مسایلو باندې
ډېره مننه انجینر صاحب نادم انجینر صاحب سادات د زلزلې په وخت څوک خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده
دغه د زلزلې په جریان کې او د زلزلې نه مخکې دغه په دوه فازو باندې تقسیم کیږي او د زلزلې نه وروسته هم په دې فازو باندې تقسیم هوای شو نو د زلزلې نه مخکې اول خو تدابیر زموږ تاسو باید دغه وي چې مثلا د غټ قندیلونه دي د دې لاندې حداقل څلور قرار مونږ لري مثلا نو تاسو
چې اوس پوهیږو چې مثلا دغه زلزله چې هغه ورځ وشوه دا ځان ته افترشاک لري، یعنی پس لرزه چې ورته وایو. نو دغسې واقعی چې ذهنم ګمان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې یو کې یا وروسته کې، نو دغه غږ قندیلونو لاندې کېناستل، ډوډۍ خوړل یا مثلا هر مسئلې ته کېناستل دا خطر لري. او بل هغه زوران چې مثلا یا یو غږ تلویزیون ده یا بل دې سړی چې لاندې ورته کېني، دغه شیان باید یا ښه صحیح مستحکم شي په دیوالو، یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کېښودل شي چې زلزلې په وخت کې پر چا ونه غورځي، یا که ماشین لاندې مونږ تاسو تملولی نه وي هغې باندې ونه غورځي، دغسې خطرات شته. نو همدغسې مخکې د زلزلې دپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیول شي، اوس خو الحمدلله موبایل مونږ تاسو لرو، هغه کې هغه لایت شته چې که شپه تیاره وي چې مونږ تښتو، که شپه کې زلزله وشي چې ځان خوب نه کړو، یا کوم ځای نه سړی ونه غورځي زینې په لاره یا بل شی په پښه کې بند نیسي، نو اوس ګروپ خو په دې کې شته که نه، په اضطراري حالاتو کې باید ګروپ هم دغه څراغ د لاسي څراغ د اکسسیبل وي، یعنی د همدغه بید یا تخت تنګ وي چې سړی که کوم مشکل پېښېږي دفتن هغه په لاس کې واخلي او ځان ته نجات ورکړي. نو بل داسې تدابیر ډېر شته چې زلزلې نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي. بل یې دغه ده چې زلزلې په جریان کې مونږ شی وکړو، زلزلې په جریان کې چې مونږ اول خو په نورو داسې ستانډارډو مملکو کې او ستانډارډو تعمیراتو کې ایمرجنسي اگزټ شته چې مثلا زلزلې په وخت کې رش په زینه باندې زیات نه شي، سړی کوي شي هغه ایمرجنسي لارې نه لاړشي. نو افغانستان کې خو تعمیرات دسې معیاري مهندسي شوي نه دي اکثرانه، چې دسې ایمرجنسي لاره نه لري. او بله خبره دغه ده چې زینه خپله په سټرکچر ډیزاین کې لورې معمولا مثلا 1500 کیلوګرامه په متر مربع، 200 کیلوګرامه په متر مربع باندې ډیزاینېږي، در حالې چې عادي اتاق 300 کیلوګرامه، یعنی دو چنده. ځکه همدغه زلزله او دغسې نور مسایل په نظر کې نیول شوي دي، وزن قایم. نو په حد امکان مثلا لفت نه استفاده ونه شي، ځکه مثلا احتمال لري زلزلې په وخت کې خو یو قاعده دغه ده چې باید برق ګل شي مکمل، ځکه احتراقات ونه شي په جریان کې. نو که کله برق ګلېږي لفت هم ورسره ګلېږي، څوک لفت کې بند پاتې نه شي. نو تر حد امکان کوشش وکړي د خلک چې اوس کابل کې یا په هر ځای کې په بلند منزلونو کې اوسېږي، نو ډېر په آرامۍ سره ځان د زینې له لارې بهر وباسي. نو یو ټوک وکړم که خلک په دې فکر کې واوسي چې ولا زلزله کېږي، ځکه یو زینې نه استفاده وکړم، خو زلزلې په جریان کې دا تعمیر چپه نه شي. خو که بیا هغسې واقعي زلزله او قوي زلزله وشي، سړی دومره مهلت نه ورکوي چې زینې پورې ورسېږي. نو هغه زلزلې چې چا ته مهلت ورکوي چې تر زینې ورسېږي، طبیعي ده چې دومره مولات اتمن ورکوي چې تر بهاره پورې وشي کوي.
لیکن که ودانۍ لوړې وي او سړی فکر کوي چې وتای نشم په کور کې دننه په اپارتمان کې دننه پاتې کیږي، نو هلته بیا کوم ځای انتخاب کې؟ ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندي وي.
یو قاعده ده ترینګل په نامه، هغه شیان چې مثلا د چت نه راغورځي، چې مثلا یو میز ده د دې میز تر څنګ اوس خو ځکه داسې تاثیري زه نه یم چې هغه ترینګل تاسو په بډي لانګویج باندې تجسم کوم چې خلک پوه شي. مسله دغه ده چې هغه ترینګل په یعنی مسله په موقعیت کې سړی ځان ته قرار ورکوي چې که چی هم غورځي د دې میز پر څنګ ولګېږي چې مونږ مسؤول اوسو. بله هغه قاعده دغه ده چې که معیاري تعمیر ډیزاین شوی وي، حتماً د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده. کابل کې هغه تعمیرات چې ډیزاین کېږي هغه د سپیشل مومنت ریزیسټنګ فریم مونږ ورته وایو، د دې په مقابل کې ډیزاین کېږي، ځکه کابل د ډیپ کټګوري کې موقعیت لري د زلزلې. چې هلته یعنی ټیکنیکل چلور شي، د دې محاسبات غواړي سړی وګوري کوم کټګوري کې ده. خو کابل چې کله مونږ محاسبه کوو د دې ډیپ کټګوري کې راځي، دغه هلته باید مکمل تعمیرات د سیخبندي د لحاظه دغه سیخونه سره جوین کېږي. د دې موقعیت نه بیا سپیشل مومنت کې فرق کوي چې زه دلته که تفصیل ورکړم خلک پاته کېږي. نو مسله دغه کې ده چې په که تعمیر ستانډرد ډیزاین شوی وي، سړی کولی شي زلزلې په وخت کې چې هغه مرتفع منوزل کې وي هماغلته تنګ شي، څه مشکل نشته.
خو که تعمیرات د ستاندرد ډیزاین شوی نیمی خو اصل پوهیږي چې دا مشکل شته چې مثلا همدغه ونړیږي یا مثلا ګاډر کراک کی یا همدغه یا بلم جالب خبره دغه ده چې میتاسو دغه عادي ځان کې کلیدلې د یو لارګی چې عمودی د سپورته یونی شو چې د سیو خوره او دغه پورته سره ډیر خوريږي دغه د دا د تعمیر هغه کوم څه کوي د زلزلې په انجینری کې دغه څه ده پورته منازل ډیر خوريږي د ښکته نه بیا د زلزلې په مواصباتو کې چې مونږ کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا د زلزلې قوه مثلثی ده د مرکز صفر د دې مثلث کې واقع کیږي مثلا ک لاس منزلې معمولا د دې دریم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل محاسبه د دې هغه دی د ډریفت محاسبه مونږ ورته وایو چې انجینری کې نو
درست
خبره مې ته
او بشه تاسو دې تاسو ویل چې د میز لاندې مثلا ک میز نسبتا کېدای شي خوندې څوک پاتې شي نورو کنجونو په برخه کې هم داسې ویل کیږي چې په ودانه کې کنجونه په نظر کې ونیسي ممکن نوري خوې ول بشي او کنج روغ پاتې شي
بله خو کنج د یو ځای د موږ په ټول په یوه چې کنج د جوینټ نه تشکیل شوی دی د کنج د تقاطع د دو ګاډرو یو پای نه ده ځکه اگر کنج مقوی زنده دی فهمید او دغه وسطی فضای چې دی مثلا د ګاډر د خېټې لاندې یا مثلا د مرکز لاندې چې موږ کله قرار نیسته احتمالا که د دې غذای نه کراک وکړي موږ ته صدمه را رسیږي یا د چت په دې مرکز کې چې راځو د زلزلې په وخت کې که عمودي قوه د زلزلې چې مرکبي عمودي موږ ورته وایو ډېره وي نو تعمیر ته داسې زیات کور کوي عمودي او دغه چت ځای په ځای د اتاق منځ ته رالویږي نو بهتره همدغه ده چې واقع کنجو کې داسې وي چې اکثرا شیان هنګ یا د سیزونه می چې په موږ باندې راو
بله او بل دا چې په هغه وخت کې سړی ولاړ بهتره ده پروت بهتره ده ناست کوم حالت کې وي
ولا خو په دې دې لحاظ هم مثلا سړی چې درېدلې ک زلزله ډېر ځسې سړی وګرځي د درېدو په حالت کې احتمال ده چې وګرځي سړی چې څه ولګيږي نو بهتره هم ده چې مثلا د ناست د
نیمه ناست وی بله
او نیمه ناست وی چې کده څه پاس کې چې زغلا نور و درې ده اندغه کوټه دی مثلا خپل اپارټمان دی وته دی او کته دی ستاسو شي
ډیر زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب نادم کته سم په یو جمله کې څه اضافه کوي مهرباني وکړي متاسفانه دی انجینر صاحب نادم ټلیفون قطع شوی دی او البته د خبرونه وخت هم پای ته رسیدلی دی له محترم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس سید ذبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجینر څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه څلور بیر ساعته اوریدای شي
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا تم سہار شڑلی ماشام یا رازم لکھائی تم سہار شڑلی ماشام یا رازم دائم کانس تچی پردے بازار بکا